سلامونه ازادي رادیو ته خرخلاص د ازادي رادیو یو ساعت خبرونه تاسو ته وړاندې کوم مخکې تر دې چې د خبرونه ته مطلب ته لاړ شو خبرونه لرو. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ته لوړ وروسته د ټالو د ډالر پر وړاندې د افغاني ارزښت په لویدو دی او په یوه اونۍ کې شپږ افغاني بدلون کړی دی. ډونالد ټرمپ د امریکا بهرنۍ مرستې ځنډولي چې ورسره په افغانستان کې خلک او صرفان هم په اندېښنه کې دي. تر شنبې ناوخته د کابل په شهزاده سره کې چې د سره د تبادلې اصلي مرکز د یو ډالر په 90 افغانیو تبادله کېده. اونۍ مخکې د ټرمپ تر لوړې وړاندې د یو ډالر شاوخوا 93 افغانۍ و. اخو د طالبان تر کنټرول لاندې افغانستان بانک د شنبې په ورځ په بینک ویلي چې د سره په بیو کې بدلونونه طبیعي دي او خلک د اندېښنه ونه لري. دغه بانک په خپل بیان کې ډاډ ورکړی چې د بیو د ثبات او د افغانۍ د ارزښت د ساتنې لپاره اړین اقدامات کوي. د افغانستان، ازبکستان، قرغزستان او چین ترمنځ ریل پټلۍ د سلور اړخیز اقتصادي دالیستړون یو بل کال هم غزول شو. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت وین اشرف اقشناس په خپل اکسپانا د خبر ورکړی دی. اقشناس ویلي دی د ریلی دهلیز لاري په 2023 کال کې سلور 2200 کانتینره انتقالات ترسره شوې دي. هغه له خودلی چې په 2015 کال کې د انتقالاتو کچه لپسی ډیره شي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق وایي ګڼو افغان ځوانانو د علامه اقبال سکالرشپونو لپاره ازبینه ورکړه. هغه دا خبره په خپل ایکس پاڼه د پاکستان د لوړ زده کړو د تحصیلي بورسیو علامه اقبال د ازموینو د پیل په مناسبت کړې ده. صادق خان ویلي افغان محصلانو په دغو ازموینو کې په ګډون سره په پاکستان کې د لوړ زده کړو د دوام لوبالتیا خوده. د علامه اقبال د بورسیو لپاره ازموینې په پیښور او کوټه کې د شنبې په ورځ شیوی ونن هم دوام کوي. د پاکستان د حکومت د اعلان سره سم سکل افغان ځوانانو ته په طب، انجینری، کرنې او کمپیوټر ساينس څنګه کې 4500 بورسیه په پام کې نیول شوې. پاکستان داسې وخت 2015 کال په مخه د تحصیلي بورسیو لپاره ازمینه اخیستې چې افغانان د پاکستان د ویزو د ترلاسه کولو په برخه کې لګڼو ستونزو سره مخ دي. یو دو تابعیته روسی امریکایی وګړی د روسیې په جنوب کې زندانی شو دی. تازه د اروپا راډیو قفقاز څنګه شنبه د جنوري 25مه د محکمې داسې اسناد ترلاسه کړي چې د شمالي قفقاز په سیمه کې د روسیې د کابردنیو بلکاریا جمهوریت واقعیتونه څرګندوي. نیول شوی کس چې د نوم مخفف کې ټي ان یاد شوی له نومبر راهیسې هلته بندي دی. دا سړی په غیر قانوني وسلوالې ډلې کې د ګډون ترهګریزو فعالیتونو او مناسبې روزنې تورن دی. توران تر اوسه پورې اعتراف انکار کړی دی او د هغه وکیل ویلي هیڅ داسې شواهد نشته چې موکلی په یادو جرمو کې ښکیل شوی وي. او ورسته خبرم د لوبول ډګر بیا د سرلې د ټینس آزادو سیالي په ورسته ورځ د تلولې لپاره د نړۍ لمړی شمیره تل د دویم شمیره لبغاړي په وړاندې لوبيږي. د ایټالیې جننګ سینر او جرمن الکساندر زوروف لوبي یک شمه په مولبرون ښار کې ترسره کیږي. د دې لوبي ګټونکو به د تلولې د مقام ترڅنګ 2000 پوینټونه هم ترلاسه کړي چې په نړیواله رده بندۍ کې خورا اهمیت لري. ترڅنګ 3 میلیون سرلې ډالر جایزه هم د تل لپاره په پام کې نیول شوی چې شاوخوا 2 میلیون یونو دولا امریکای ډالر کیک. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسه دی radio.com کې ورېدل شي. امریکا ته د افغانانو نه انتقال شل زره کورنۍ به برخلیکې سره مخ کړې دي.
زما د ایس ای وی کیس ده چې د دوه کال کېږي موږ منتظر یاست خو اوس چې دا پروسه ختمه شوه.
افغانستان کې سړې هوا د ماشومانو ژوند ننګول دی. وړاندې به په خبرونه کې واوري او ول پاکستان څخه په زور د رئیسل شي افغان کډوالو ستونزې
ټول مشکلات په خپل رفع کوو چې سړې نوې هوا تر وګرځي بیا خپل زمونه لري کاروبار سیستم مون لري.
خبرونه کړتن راپورونه هم لرو ازادي سره اوسې.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
امریکا ته د افغانانو د انتقال بنسټ افغان ویک وای د کډوالۍ د پروګرامونو په ځند سره شل زره افغانان او کورنۍ سمدستي اغیزمن شوي او له بې برخلیکې سره مخ دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو اجرایي فرمان سره بهرنۍ مرستې ځنډولي چې په اساس د کډوالو د انتقال او بیا استوګنې د ټولو پروګرامونو مالي تمویل هم بند شو دی. صفي الله څنګه نور جزئیات ورکوي.
لیما عزیزی له دوو کلو رئیس په پاکستان کې امریکا ته د تلو په انتظار پاتې ده. خو وايي د متحده ایالاتونو وروسته پریکړې سخت نه هیلي کړي. هغه ازادي راډیو ته په پیغام کې ویل افغانستان د هم نشي تلای او نه پويږي څه وکړي.
زما د ایس ای وی کیس ده چې د دوه کال کېږي موږ منتظر یست، خو اوس چې دا پروسه ختمه شوه او د پروازو لپاره چمتووالی هم نیولای وو، خو بدبختانه چې د امریکا طرفه زموږ پروسه وزنډیدله. بیا هم کچېره دا شروع نه سي نو موږ به څه کوو؟ او دلته پاکستان کې خو هم تاسو ته د حالتونه معلوم دي، او کچېره موږ بیا بیرته افغانستان ته هم لاړ شو نو هلته خو په افغانستان کې هم بالخصوص د ښځو او نجونو لپاره افغانستان
د راپورونو په اساس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کډوالۍ ادارې د هغو ټولو پروسو مالی تمویل بند کړی چې د افغانانو په شمول د کډوالو د انتقال چارې سنبالوي. د ادارې په یو مکتوب کې چې یوه کاپي د افغانانو د انتقال یوې مؤسسې افغان ایریک په خپل ایکس پاڼه خبره کړې، د انتقال د پروسو ټولو ایجنسیو او بنسټو ته امر کړی چې د جنوري له څلورشتمې وروسته کارونه ودروي ځکه مالی تمویل بند شوی. دا وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په یو اجرایي فرمان سره د امریکا بهرنۍ مرستې د بیا کتنې په هدف تر نوي ورځو پورې وځنډولې. دې چارې د کډوالو د انتقال او تمویل پروګرامونه هم وځنډول. د امریکا بهرنیو چارو وزارت هم په یو جلا بیان کې ویلي د کډوالۍ پروګرامونه نور ورته لومړیتوب نه لري. امریکا ته د تګ په انتظار یو افغان چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د ټرمپ ادارې وروستۍ پریکړې بے برخلیکا کھڑے.
ڈیرے افغانان چھ دلتا پا پاکستان کی اوسی گی پتا میں دے تقریباً دے درے کلونا نا دیر شو چھ دلتا پتا میں دے زین کارونی ختم شوی دے تقریباً 90% دے کدوالو کارونا ختم شوی و زین خلق پروازون ست شوی و زین خلق میڈیکل او کلچر پاس کرے و دے پتا میں و چھ تقریباً یو میاشت وروستا با لخیر امریکا تا ورسی گی. خو لبدا مرغا دے داغا فرمان وروسته ټول کارونه زنده شو ډیره په اندیخه کې یو مونږه.
د افغانانو د انتقال بنسټ افغان ویک په خپل بیان کې زیاته کړې د امریکا 10,000 افغان متحدین او کورنۍ سم دستي له دې امر اغیزمن شوي او به برخلیک پاتې دي. د دوی اکثرو غوښتنلیکونه منل شوي او د کډوالۍ په نړیوال سازمان IOM او امریکا سفارت کې تر مرکو وروسته امریکا ته د پرواز په تمه و. د افغان ویک بنسټ مشر شان ون ډایور په خپل ایکس پاڼه لیکلي د کډوالو د انتقال او هستوګنې د چارو د مالی تمویل په بندیدو سره به آن امریکا ته انتقال شوي کډوال هم لستون سره مخ وي. IRC د ژغورنې نړیوالې کمیټې د ټرمپ د ادارې له خوا د کډوالۍ د پروګرام د ځنډولو په پریکړې اندېښنه ښولې. د دې کمیټې په اعلامیه کې راغلي د ټرمپ اداره باید د نړۍ ګوټ ګوټ کې د کډوالو د بیا هستوګنولو له همکارو مؤسسو سره خپل مالی مرسته بیا پیل کړي. یاد کمیټې دا خبرداری ورکړې که د کډوالو د هستوګنولو پروګرام بیا پیل نشي، سیاسي مخالفین، مذهبي اقلیتونه او د جګړو تر ټولو زیانګالي خلک به تاوان ورکوي. امریکا د 2023 کال په اگست کې څه باندې 1,00,000 افغانان بهر وایستل. د امریکایي پوځیانو زرګونه افغان همکاران چې په پاکستان، متحده عرب اماراتو او په دې وروستیو کې فلیپین ته انتقال شوي، د امریکا د حکومت وروستي اقدام له بې برخلیکۍ سره مخ کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهنې بې ډلې د نړیوالې جزایي محکمې یا ICC له لورې د طالبانو د مشر ملا هبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم د غوښتنې هرکلی کړی او هغه د هغو بشري جنایتونو چې طالبانو ترسره کړي د عدالت د ټینګښت په برخه کې مهم ګام بللی دی. د ملګرو ملتونو له لورې تازه په دې اړه په خپره شوې اعلامیې کې د کارپوهنو له قوله ویل شوي چې دغه اقدام طالبانو ته واضح پیغام لیږدوي چې د جنسیت پر بنسټ د دوی مشرتابه چې په بین المللي جنایتونو ښکیل دی نیولو او محکمې سره به مخامخ. نور تفصیل پر راپور کې.
د نړیوالې جزایی محکمې ICC له لوري د طالبانو د مشر مولا هیبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم د غوښتنې په اړه د خبرګونونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو یوې ډلې او د بشري حقوقو بین المللي فدراسیون FIDH له دغه اقدامه هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو له لوري پرون جمعه ناوخته په خبري شوی اعلامیه کې راغلی چې دوی د نړیوالې جزایی محکمې ICC د څارنوال له لوري د هغه غوښتنې چې لمخې باید د طالبانو د مشر مولا هیبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د کړو بشري جنایتونو لکبلونی ولشي هرکلی کوي. په اعلامیه کې هم دا شان راغلی چې دغه ګام په افغانستان کې د طالبانو د کړو بشري جنایتونو لکبله د عدالت د ټینګښت په برخه کې مهم ګام دی. د اعلامیې په ټکو دغه اقدام طالبانو ته واضح پیغام لیږدوي چې د جنسیت پر بنسټ د دوی مشرتابه چې په بین المللي جنایتونو کې ښکیل دي له نیولو محاکمې سره به مخامخ شي، او همداراز د افغانستان خلک په ځانګړې توګه میرمنې او نور زیانمن قشرونه اوس په دې پوهیږي چې نړیواله جزایی محکمه ورته رسیدنه کوي. په ورته وخت کې د بشري حقونو بین المللي فدراسیون هم له دغه اقدامه هرکلی کړی دی. د بشري حقونو بین المللي فدراسیون د دغه بنسټ د مشر ګیس او جانګیری له قبله ویلي چې د نړیوالې جزایی محکمې دغه اقدام د سیستماتیکو او سازمان شویو تبعیضونو قربانیانو ته د رسیدنې په برخه کې چې په ټکو یې ښایي جنسي اپارټایډ وي مهم ګام دی. نوموړی همداراز ویلي چې دوی په افغانستان کې د ټولو شوو جنایتونو د حساب او ځواب په برخه کې قاطع پریکړو ته په تمه دي. د یاد فدراسیون په اعلامیه کې راغلي چې لامه ژوند په سیستماتیک ډول د افغان ښځو او نجونو مخبر زیاتېدونکي محدودیتونه باید ونزغمل شي، او ټول هیوادونه باید د روم د اساسنامې پلي کولو او د قربانیانو لپاره د عدالت د ټینګښت په برخه کې یو شي. د بشري حقوقو ځینې فعالان بیا د نړیوالې جزایی محکمې د غوښتنې د عملي کولو لپاره د نړیوالو بنسټونو او بیلابیلو هیوادونو ملاتړ مهم بولي. د بشري حقوقو فعال او د جمهوری نظام پر مهال د بشري حقوقو د کمیسون غړي بنفشه یعقوبی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما فکر میکنم که اولین چیزی که ما بهش نیاز داریم حمایت و همکاری کشورهای
زه فکر کړم لومړی څه چې موږ ورته اړتیا لرو هغه د اسلامي هیوادونو ملاتړ دی. اسلامي هیوادونه باید وګوري چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې هغه فرمانونه چې طالبان یې د ښځو وړوند ورکوي څومره له اسلام سره اړخ لګوي، د دې سربیره د ملګرو ملتونو او نورو ټولو نړیوالو بنسټونو ملاتړ زموږ لپاره مهم دی، او د حقوقو د ترلاسه کولو په برخه کې د پام وړ رول لري.
د بشري حقوقو یوې بلې فعالې فرشته موحد هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
برخی از گام های کلیدی عبارت از همکاری های
موږ د حکم پلی کېدل غواړو. په دې برخه کې د نورو هیوادونو د مرستې او همکاري په څیر سیاسي اقدامات مهم دي. ایران او چین چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري باید ډیپلوماتیکي اړیکې ورسره پرې کړي، او په دغه هیوادونو کې چې د طالبانو سفارتونه سته باید بندې کړي. ملګري ملتونه، اروپایي ټولنه او ټول باید په ګډه دغه ستونزه حل کړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالې جزایی محکمې غوښتنه دوه ګونه چلند بللې، ویلي دي چې دغه اقدام د سیاسي انګیزې له مخې شوی دی. طالبانو په کراتو د بشري حقوقو له نقضولو انکار کړی او ادعا کړی چې د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د نړیوالې جزایی محکمې سرنوال کریم خان د پنځشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د طالبانو د مشر مولا هیبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه کړې ده.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ماشومان د ژمي په سوړ موسم کې د مناسبو جامو بوټانو له شدید کمښت سره مخ دي. دغه ماشومان کورنۍ ازادي لري سره خبرو کې ویل چې دوی بیکار دي او له دې عمله چې خپل ماشومان لپاره د ژمنو جامو او بوټانو د پیرولو واسنه لري سخت اندېښمن دي. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې.
اوه سرد است، اتاق ما هم سرد است، همراه چپلک میگردیم.
اتکل نزینب وی پلاری تیرکال ده سرطان ناروغی لعمل مرسه وی او ده هوا پسردی دوی کورنی دی او خویندورونو تایی ده گرم و جامو او بوتانو ده برابرولو وسنه لری. ده چی پا کابل که وسیگی ازادی را رو سره خبر که وویل کچنه اوروری ده گرم و زمنه و جامو او بوتانو نلرلو لعمل ناروغ سوای دی.
اونو در شرایط بد اقتصادی به سر میبریم. یک سال پیش بدن را از داد دادم. هوا سرد است، همراه چبلق میگرد.
مو گلردی رو بد اقتصادی شرایط سر مخیو تیر کلمی پلر وفات شو. هوا دیر سرد ده او موږ په چبلکو کې ګرځو را ګرځو. ورور می 15 کلن دی او اوس ناروغ دی. موږ ګرمو ژمنی او جامو او بوټانو ته اړتیا لرو، خو موږ یې د پیرلو توان نه لرو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او د خپل 11 کسیزې کورنۍ سرپرست شفیق چې په پښو معلول دی هم وایي چې اوس بیکاره دی. سکالی کور سور او د ګرمولو او خپل ماشومانو ته د ګرمو جامو او بوټانو د اخیستلو وسنه لري.
ډیر د ټولنیزو چارو پوهان ټینګار کوي چې د مرستندوی مؤسسو د مرستو ترڅنګ د خلک هم د دغو بیوزلو ماشومانو د ملاتړ لپاره د هغو زمنیو جامو او بوټانو د راټولولو لپاره کمپاینونه جوړ کړي چې نور خلک یې نه کاروي او پر دوی دی وویشي او له نورو دې هم د مرستو د راټولولو غوښتنې وکړي. لدیټلی مجیب لحاظ ازادي رادیو ته وویل
که یو څوک کده سا کال نوی اخیستی وو سینو د تیر ژمی جامع یو بل اړمن انسان ته ورکړي او د دې ترڅنګ دغه پیغام نور خلکو ته ورسو چې ترسو په هر محله کې په هر ځای کې خلک په یو منظمه توګه باندې دغه یو کار شروع کاندي چې دوی د ژمی ګرمه جامع هغه ک زړی وی هغه ک نوی وی راټول کړي او پر اړمنو انسانانو باندې وویشل شي.
ټولنیزو چارو یو بل پوه شیردل پاڅون هم وایي چې د عامو خلکو په ګډون حکومتونه، سوداګر او پانګوال هم مسؤلیت لري چې د دغو ماشومانو سره د ګرمو جامو، بوټانو او نورو اسانتیاو مرستې وکړي. ډاکټران هم د دغو موسمي ناروغیو د مخنیوي لپاره د زمنیو جامو درلودل اړین بولي او وایي چې د ګرمو جامو او بوټانو نشتون ماشومان له بېلابېلو ناروغیو سره مخ کوي. په بغلان ولایت کې د یو کلینیک مسؤول ډاکټر محمد ناصر کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یو وخت کې هوا سرد و زمستانی په اطفال کې لباس نداشته باشه
د ژمي په دې سوړ موسم کې چې ماشومان ګرمې ژمنۍ جامې او بوټان ونه لري ډیری په دوو ډولونو ناروغو یاخته کیږي. یو ریزش او ټوخی او بلې سینه او بغل دی. که څه هم په دې موسم کې ناروغۍ زیاتې وي خو ماشومان ډیری په سینه او بغل اخته کیږي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف د تیرې چهارشنبه په ورځ هم خبرداری ورکړ چې ډیری افغان ماشومان د هوا په سړېدو د تنفسي ناروغیو او میکروبونو له ګواښونو سره مخ دي. د صندوق تیر کال هم ویلي و چې په افغانستان کې د تنفسي شدیدو ناروغیو 1,60,000 پیښې ثبت کړي او اعلان یې کړی و چې د دغو ناروغانو 20% یې تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې ډیری کورنۍ د بېوزلۍ له امله د دې ترڅنګ چې د خپلو ماشومانو لپاره د زمنیو جامو او بوټانو د پیرلو وسه نه لري آن خپلو ماشومانو ته د خونو د ګرمولو او خوړو د منتلو توان هم نه لري. دوی له مرستندویه بنسټونو او شتمنو خلکو غوښتنه کوي چې د ستونزو په حل کې دې ورسره مرستې وکړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
د اسرائیل پاوز د لبنان لزګونه کلیو سدونکو ته ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې خپل کورونو ته ستنه نشي. دا اعلان یو ورځ وروسته لاغه وشو چې اسرائیل ویل د دوی ځواکونه په دوتلو لپاره د نننني ضرب لاجل وروسته هم د لبنان په جنوب کې پاتې شي. د حزبالله او اسرائیل ترمنځ اوربان لمخې اسرائیلي ځواکونه باید له سره د سیمو څخه ووځي. حزبالله یو سیاسي پوځي ډله ده چې متحده ایالات یې د ترهګري سازمان په توګه پیژني خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړې ده. سفیر سرنګزی نور جزئیات ورکوي.
د اوربان هغه تړون چې د حزب الله او اسرائیل ترمنځ تیر کال جګړه پای ته ورسوله د واشنگتن او پاریس په منځګړیتوب رامنځته شوی او د شپیتو ورځو موده نن یکشنبه پای ته ورسیده. د دې اوربان لمخې اسرائیلي ځواکونه باید له سرحدي سیمو څخه ووځي او د لبنان پاوز به په دغو سیمو کې ځای پر ځای شي. خو د رویټرز د راپور په اساس د اسرائیلو پاوز د جمعې پر ورځ ویلي چې د لبنان د حکومت لخوا شرایط په بشپړ توګه نه دي پلي شوي. د اسرائیلو پاوز د وخت له معلومولو پرته ویلي سرتیري باید د لبنان په جنوب کې پاتې شي. د لبنان پاوز چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا اتړکیږي پرون اسرائیل تورن کړ چې د هیواد له جنوب څخه وتل ځنډولي. د اسرائیلو پاوز په ایکسپانه کې د لبنان د لزګونو کلیو یو نقشه خبره کړي او اوسیدونکو ته ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې خپل کورونه ته ستانه نشي. د نقشې په اساس چې سرحدي سیمې ته نږدې یو کرخه پکې ښکاري خبرداري ورکړل شوی چې کار څوک د دې کرخې جنوب ته حرکت کوي ځان په خطر کې اچوي. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ اوربند دوی ترمنځ یو کلنه جګړه پای ته ورسوله. په دې یو کلنه موده کې د اسرائیلو لخوا په لبنان په لویو بریدونو سره د حزب الله ډله ډېره کمزورې شوه. حزب الله د لبنان د جنوب ډېره برخه کنټرولوي او سیاسي څانګه په پارلمان کې استازي لري. حزب الله ویلي د اسرائیلي ځواکونو په وتلو کې هر ډول ځنډ به د اوربند تړون سرغړونه وي او مسولیت د لبنان حکومت ته ورګرځي. د رویټرز په وینا سپینې ماڼۍ د لنډمهاله اوربند غزولو پر بیړنۍ اړتیا ټینګار کړی دی. د لبنان ولسمشر جوزف اون د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره په خبرو کې ټینګار کړی چې د لبنان په جنوب کې د ثبات د ټینګښت په هدف باید اسرائیل د تړون د پلي کولو لپاره مکلف وګرځول شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
له پاکستان څخه په زور رئیسل شوی کډوال د مرستو د نشټوالي او بې روزګاری څخه شکایت کوي. تو دوی په وینالته د پاکستان امنیتي ادارو د چاپو نیونو چور کولو او زبرولو څخه ستونزو سره مخ و. دلته بیا په یخ ژمي کې د سرپناه خوراکي توکو کار روزګار نشټوالي کړاوونو سره مخ کړی دی. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو د مرستې غوښتنه کوي. نور جزات پر راپور کې
د پاکستان لخوا په جبري ډول له ډیورن کرخې راړول شوی افغان کډوال شکایت کوي چې هلته ورته امنیتي ادارو له کار او ژوند زړونه تور کړي وو، خو دلته بیا بې روزګاری، کمزوري اقتصاد، د سرپناه او مرستو نشتون ستونزو سره مخ کړي دي. د کونړ مرکز اسداباد اوسیدونکي دین محمد ازادي راډیو ته وویل درې میاشتې وړاندې د پاکستان حکومت له ډیورن کرخې په زوره راړولې او په یخ ژمی کې لکړاو نو ډک ژوند تیروي.
خو ژمی کې په خیمه کې په الحال مونږ ژوند کوو، سیو چپره غونډې والی دوام دلته بس خپل مشکلات په خپل رفع کوو، ځکه چې سړی نوی هیواد ته راوګرځي او بیا خپل ځم مونه لري، کاروبار سیستم مونه لري، نو طبعا سړی د ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږي. د سرپناه لپاره ډیر شد ضرورت لرو.
په جبر او زور له پاکستان را بستل شوی افغانان وای له کومې ورځې چې له تورخم راوختي دي، له هغه وروسته د حکومت او مرستندوی ادارو ټولې دروازې ټکولي، غنې فرمې ډکې کړي، خو تر اوسه ورسره چا مرستنه ده کړي. د ننګرهار اوسیدونکي شاه محمد ازادي راډیو ته وویل
چې د پاکستان نه بیرته راغلي نو موږ سره نه چا نقدي مرستې کړې دي او نه چا را سره د وړو او د خوراکي موادو مرستې کړې. د دنیا د ننګرهار د ماجرو پرمې حساب کړلې، هغه ځکه زما په شمول باندې د ډیرو ماجرو حالات خراب دي.
د ننګرهار او کونړ اوسیدونکو به کوبي کورنۍ چې له پاکستان په زور او جبر را بستل شوې دي، ډېرې د سرپناه نشتون او کمزور اقتصاد له امله ګڼو ستونزو سره مخ دي. د سیمه اوسیدونکو مدني فعال نور احمد نورانی ازادي راډیو ته وویل
ډیره کډوال هم دا اوس له پاکستان راغلي دی، یخ ژمی کې د کرایې توان هم نه لري او د لرګي د اخستلو توان هم نه لري، او بلخوا په افغانستان کې بیکاری وضعیت حاکم دی. ټول هیوادوال چې د ایران او پاکستان نه راغلي دي هم د اقتصادي او هم د ژمنی سخت بحران سره مخ دي. او
نورانی وایي پاکستان او ایران دواړو په افغان کډوالو زمکه تنگ کړی ده. په وینا یې د غستونزو کمولو لپاره افغان سرپرست حکومت، یونیچسیار او د بشر حقوقو نړیوالو سازمانونو ته په کار دي چې په ایران او پاکستان فشار راوړي څو افغانانو سره له روان سلوک منع شي. هغه وایي که بیا هم دواړه هیوادونه د کډوالو په اړه د خپل سخت دریځ څخه لاس نه خلی، نو بیا دې نړیوالې ټولنې راستنیدونکو افغانانو سره د افغانستان په داخل کې مرستې وکړي او دلته دی ورته د ژوند تیرولو اسانتیا چمتو کړي. هڅه مو وکړه چې په ننګرهار او کونړ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسؤلینو څخه د دغو کورنیو د ستونزو او غوښتنو په اړه ځواب ترلاسه کړو، خو د راپور تر خپرېدو پورې پرې بریالي نشو. ختیځو ولایتونو ته له تورخم په زوره راړول شوي کډوال په داسې حال کې د سرپناه، کار او مرستو نشتون په وجه شکایت کوي چې پاکستانی او ایرانی امنیتي ادارې د کډوالۍ د استادو د نشتون او د نورو بیلابیلو ناترسره کړو جرمونو په تور افغاني میرمنې، سړي او ماشومان نیسي، یا یې په زندانونو کې اچوي او یې هم خالی لاسونه افغانستان ته راړوي.
ما 8 روز در شفاخانه دیر کردم، بعد از او که در خانه آمدم بیمی بسیار یک نظر کم.
دا پا پروان ولایت که دیوی میرمنی غق دهی چه دا ماشومی دا زیگون لعمل ایس پا کوای شوی یا لطاوتری خوالی سرمخ شوی. حقی چه نغوختل نومی پر اپور که خپوچی از زدی رادیو تا وویل چه دا چلور و لونو دا زیگولو لعمل ای دیری ترخی و برزی تجربه کردی.
باور کنین که ما دو روز در خانه درد خوردم.
باور وکړئ زه دوه ورځې په کور کې په درد کې وم او روغتون ته یې نه وړم. ویلې چې ستا ماشوم انجلۍ ده او بالاخره به پیدا سي. له هغه وروسته د خپلې مور د کورنۍ په مرسته روغتون ته ولاړم. ډاکټرانو له معاینې وروسته وویل چې ناوخت راغلی، د ماشوم اوبه وچې سوي دي، باید عملیات سي او ممکن ماشوم مړ سي. له عملیات وروسته مې لور وزېږېده. کله چې له دوه کالو وروسته بیا امیندواره شوم او انجلۍ وزېږېده، باور وکړئ له ما سره یې د مزدور په څیر چلند کاوه او هر څوک به چې زموږ کور ته راتلل په سپکاوي به یې ویل چې لوری درلوده او بل لوری هم وزیگه ولا.
هغه یوازینی میرمن نه ده چې له دا ډول کړاوونو سره مخ شوې. د کندز ولایت یوه بله میرمن چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي وایي
خو تر څو سیمې زامن پیدا کېدل ډېره سخته ورځې مې تېرې کړې دي. پیغورونه تانې مې ډېرې بدې خبرې مې اورېدلې. ما ته به یې ویلې سې دختر ځای په خسرګنۍ کې ان تر دې سې غوښتل سې د ما خاوند ته بله ښځه وکړي ولې سې زوی نه لري. په خدای مهربانه سو دوه زامن مې سې پیدا سو بیا دا جنجال نه خلاصه سوم. خو لا اوس هم په دې دوه زامنو ملا خلک قانع نه دي. وایي سې کاشکې دا څلور لورګانې د څلور زامن وای.
خو یو شمېر داسې کورنۍ هم شته چې د لونو زیږون مانځي. د کابل ښار اوسېدونکي صالحه چې څلور لونې یې زیږولي دي بېله کیسه لري. وایي هر وار د لونو په زیږون یې د خاوند او کورنۍ له خوا یې تود هرکلی شوی.
خوشبختانه ما د خانواده کې ازدواج کردم اونا دید بسیار مثبت داشت.
له نیکه مرغه هغه کورنۍ ته چې واده سوم د نجلۍ له زیږون سره یې ستونزه نه درلوده. د خاوند کورنۍ مې ډېره روشن فکره وه او تل د هغوی له خلاص تندي او ښه چلند سره مخامخ سوی یم. خواښې مې هم ډېره مهربانه وه او ما هیڅ ستونزه نه درلوده،
هیڅ مشکل نداشت.
ډاکټران وایي چې د ماشوم جنسیت له مور سره هیڅ تړاو نه لري. د نسایي ولادي ناروغیو متخصصې ډاکټر سونیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
جنسی کروموزومونه په ښځو کې ایکس ایکس او په نارینه کې ایکس وای دي. کله چې یو سپرم چې یو وای کروموزوم لري د هګۍ حجرې سره د ایکس کروموزوم لري القا شي، جنین به هلک وي. په داسې حال کې چې که هغه سپرم چې ایکس کروموزوم لري د هګۍ حجره القا کړي، جنین به نجلۍ وي. له همدې امله د جنین جنس د سړي لخوا ټاکل کیږي.
د بلې خوا په امریکا کې میشت د ټولنیزو او اسلامي مسایلو کارپو ډاکټر فرید یونس ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي ارشاداتو له مخې د نارینه او ښځو ترمنځ باید توپیر نه وي.
ببینیم در اسلام عزیز ما تعصب قطعا در مقابل دختر نیست.
په اسلام کې د نجلۍ په وړاندې هیڅ تعصب نشته. نجلۍ په اسلام کې کورنۍ کې ډېر د قدر وړ وي. زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې نجونې بدې مویني ځکه هغوی ډېرې بارزښته دي. او بل حدیث دی چې د نجلۍ په پیدا کېدو په کور کې د ورځې دولس برکتونه او رحمتونه راځي او په هغه کور کې د فرښتو زیارت هم نه بندیږي.
یو شمیر ټولنپوهان وایي په افغانستان کې د هلک ماشوم ته د ترجیح ورکولو باور په کلتوري، ټولنیزو او اقتصادي عواملو ولاړ دی. د دې باور یو اصلي لامل د کورنۍ د ژوند لګښتونو په برابرولو کې د زامنو رول دی. د افغانستان په نننیو ټولنو کې هلکانو ته معمولا د کار د ځواک په سترګه کتل کیږي او ترې تمه کیږي چې په راتلونکي کې د کورنۍ، بوډا مور او پلار او د کورنۍ د نورو غړو مالي ملاتړ په غاړه واخلي. همدارنګه په ځینو مواردو کې زامن د کورنۍ د نوم او ملکیت وارثان ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې لوڼې له واده وروسته د میړه د کورنۍ سره د تړاو له امله ډېر لږ د کورنۍ لپاره د شتمنۍ په توګه ګڼل کیږي. دا عوامل د کلتوري دودونو او ارزښتونو سره یو ځای د دې عمل شوي چې په افغانستان کې ډېری کورنۍ د زامن درلودل د لومړیتوب په توګه وګڼي. خو یو شمېر افغان کورنۍ بیا خپلې لوڼې په مینه او ویاړ لویوي او په دې باور دي چې د لور درلودل نه یوازې جرم نه بلکې یو ارزښتناک نعمت دی.
د سنکه ښه راپور چې تاسو واورېده.
ستاسو له پیغامونو
بله سلام. زه غواړم د امارت له چارواکو خصوصا شیخ صاحب چې دغه د ښځو مکتبونه او درسونه آزاد کړي، ځکه چې د خلکو زنانې د هغو وروره نارینه ډاکټر ته نه هر ویلی شوی نه بله کولی شوی. نو ښه خبره دغه ده چې دا زنانه ډاکټرې ډېرې شي او هر چېرته کار وکوي او کور کې کار وکوي، په بازار کې کار وکوي، په دواخانه کې کار وکوي، په شپخانه کې کار وکوي.
سلام علیکم. زه می پلان نورانی د کندهار د معلومینو نماینده یم. د دې په کندهار کې نو دغه زموږ یو آواز که در یو ځای عزیز درې معاشات یې اوس کم سوي دي او خټې دي، بارانونه دي، په ژمی دي. نو پخوا به یو مرستې کومکونه کېدله، نو ډېر معلومینو والو په بد ورځو کې دي، په بد حالات کې دي، نه کار ستا نه زندګي ستا. نو دا زموږ یو آواز چا د نړیوال چارواکو د غوږو وړی، د افغانستان د چارواکو د غوږو دا زموږ آواز
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
درنو اوریدونکو د خبرندوی برخه ته راورسیدو. په دې برخه کې تاسو سپورتي خبرونه لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تر لوري وروسته د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت په لولیدو دی او په یوه اونۍ کې شپږ افغانۍ بدلون کړی دی. ډونالډ ترامپ د امریکا بهرنۍ مرستې زنډولي چې ورسره په افغانستان کې خلک او صرفان هم په اندېښنه کې دي. تر شمېنه وخته د کابل په شهزاده سرای کې چې د اسارو د تبادلې اصلي مرکز دی، یو ډالر په نوي افغانۍ تبادله کېده. وری مخکې د ترامپ تر لوري وړاندې یو ډالر شاوخوا درې اوي افغانۍ و. اخو د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک د شنبې په ورځ بینک ویل چې تاثر په بیو کې بدلونونه طبیعي دي او خلک دې اندېښنه ورته نه لري. دغه بانک په خپل بیان کې ډاډ ورکړه چې د بیو د ثبات او د افغانۍ د ارزښت د ساتلو لپاره اړین اقدامات وکوي. افغانستان، ازبکستان، قرغزستان او چین ترمنځ ریل پټلۍ د سلور اخیزه اقتصادي دلیل ستړون یو بل کال هم وغځول شو. د طالبان ته ټولګټو چار وزارت وینر اشرف حقشناس په خپل ایکس پاڼه د خبر خبر کړی دی. حقشناس ویلي دی د ریلی دهلیز لری په 2023 کال کې سلور د 200 کانتینر انتقالات تر سره شوې دي. هغه هیله خوده چې په 2025 کال کې د انتقالات کچه لپسې ډیره شي. افغانستان، قرغزستان، چین او ازبکستان د ریلی تالیز د تړون د لاسلیک مراسم په پاکستان کې ترسره شوې دي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، بختيار ساحل مو یو ور بیا د لوبو له میدانه په ونیزي سپورتي خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان د کرکټ په ننګ په لندن کې د ویتر سره شوی غونډې معلومات درته لرو. د انګلستان کرکټ لوبډل مشر جاز بټلر له افغان لوبډل سره له لوبو بایکاټ کول مناسب کار بللی دی. د افغانستان د کرکټ خزینه لوبډلې ځینې غړي هم د نارینه او د لوبډلې په تړاو څرګندونې کړې دي. هندوستان اتلانو جام ته لوبډل اعلان کړه، خو پاکستان لا هم نه دی اعلان کړی. او یو افغان په لومړي ځل په برتانیا کې د یو کلب کپتان ټاکل شوی دی. په خبرونه کې ګڼ نور مطالب هم شته. پلی په لندن کې د افغان کرکټ په ننګ له شوی غونډې کوو. د انګلستان په پلازمینه لندن کې د جنوري په 19 نیټه د لسګونو افغانانو په ګډون د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په ملاتړ غونډه ترسره شوه چې ګډونوالو په خپل ویناو کې کرکټ د افغان ولس د هویت او ملي ارزښتونو د ساتلو یوازینۍ وسیله وبلله. دغه غونډه داسې مهال جوړیږي چې څو ورځې وړاندې د برتانیا پارلمان تر 160 غړي او د یو لیک له لارې د انګلستان او ویلز د کرکټ بورډ غوښتي و چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له لوري د ښځو او نجونو پر وړاندې د لګل شویو بندیزونو په خاطر د اتلانو په جام کې له افغانستان سره سیالي نه کوي. د جوړې شوې غونډې ګډونوالو د افغانستان ولسي جرګې پخوانی وکیل شکریا بارکزی په خپلو څرګندونو کې وویل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله اوس په نړیوال دریز د خپل ولس د ملي ارزښتونو د ساتلو هویت استازولي کوي او نړیوال د یوازینۍ خوښي له افغانانو نه اخلي. اغلی بارکزی زیاته کړه،
زه ډېر تعجب نه کوم چې زموږ کرکټ ټیم سره دومره حساسیت دي، ځکه زه بلدیم د هغوی درد سره بلدیم، د هغوی زحماتو باندې بلدیم، او دا چې دوی څنګه نن دغه سټیج ته ورسېدل زه بلد یم. زما به هیر نه شي زما د سیاسي کار په وخت کې چې د خلکو استازیتوب مې کاوه، ځینې خلک فکر کاوه چې دا د یو بل ملک نه راغلی ټیم دی. آفرین دې شي په دغه قهرمانانو باندې چې نن د ستارو په شانتې ځلیږي، از موږ درې رنګې بیرغ لري او زموږ ملي سرود سره. تاسو ته نه تنها یوازې خوشحالي را په برخه کوي، بلکه زموږ هویت یې ساتلی دی. تاسو پوهیږئ یو ملت هویت څومره مهم دی؟ په هیڅ عنوان باندې فکر مه کوئ چې دا کرکټران کوم قوم باندې دی، کوم ژبې باندې دی، کوم سمت باندې دی. دا د افغانستان ملي هویت تمثیل دی. که زموږ کرکټ ټیم دی، که زموږ فوټبال دی، که زموږ اتلان په المپیک کې دی، که زموږ تکواندو کاران دی، کزمون فری فایتران دی، هر یو د افغانستان د برخی د خاوری د ملی هویت او ارزښتونو ساتلو لپاره هلې ځلې کوي.
د غراز د غونډې ویناوال ژمنه وکړه چې د افغان کرکټ د بقا لپاره خپله مبارزه همدلته نه ختموي، بلکې له هرې ممکنه لارې به استفاده کوي چې په نړۍ کې هیڅوک بیا د افغان کرکټ د بندیز فکر ونه کړي. د دغې غونډې یو تن سنبالونکي محمد ابراهیم غفوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې ناستې هدف دا دی چې څنګه وکولی شي خپلې ملي ګټې وساتي. هغه زیاته کړه،
غلط مسافر جد افغانستان مشت آن هم اروپا کی اصل هدف منگا دد پروگرام منگا خپل ملی منافع سنگ روکڑے وہ سر من خپل ملی منافع تو بہت ترجیح ہو رجمن اپ افغانستان کی ڈیر زیر اما منتہا مطرح نہ دے منتہ مطرح خپل ملی منافع قوی و قائم جمہوریت لار سے امارات را گئے ولی زمن ملی منافع ما جدا کرکٹ ٹیم زمن گا یوازنی ٹیم تے چیزا دا افغانستان مل غیرہ یہ پا ہر دنیا مکبر اپاو تاہمو کہ ملی منافع دیش مکتے جوندے ساتھ نباید منگا افغانان سر توپیر رود توپیر چلن پیدا منگا داگا غونڈ چراغلی تو راغوخ تلی ملو دا اروپا سخا دیخپل برطانیہ میشت افغانان را طول شویدی د ملی منافع د برطانیې حکومت او پارلمان ور وړاندې کړو، د هغوی څخه مونږ خپل استقامت او قوت ترلاسه کړو.
د یادې غونډې د پریکړه لیک په مادو کې لیکل شوي وو چې د برطانیا د پارلمان غړي به په دې پوهوي چې د افغانستان پر کرکټ بندیز لګول د ښځو نجونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت دریز نشي بدلولی، خو دا بندیز به د ټولنې ډیری ځوانان له سالمو رقابتونو محروم کړي. د غراس په پریکړه لیک کې دا هم وویل شول چې د افغانستان کرکټ هیڅکله د طالبانو استازیتوب نه دی کړی او نه هم د کرکټ په حکومتونو پورې تړاو لري. د دوی په باور کرکټ د ولس لاسته راوړنه او لوبه ده او دوی به یې په کلکه دفاع کوي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
هم دې موضوع ته تم کېږو. د افغانستان د نارینهو کرکټ له لوبډلې سره د پریکون پر وړاندې لسګونو افغانانو د برطانیې د پارلمان مخې ته د جنوري په 14 نیټه یو لارون هم ترسره کړی و. دغو لارینوالو په خپلو شعارونو کې کرکټ د افغانانو اوسنۍ یوازینۍ خوښي بللې ده. لارن کوونکو ویل چې د کرکټ په لوبډلې بندیز لګول به په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه کم نه کړي، خو د نارینهو یو پراخ قشر به چې اوس یو ډول له کرکټ سره تړلی دي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د دغې لارون یو تن ګډونوالې ډیوه پتنګ په خپلو خبرو کې وویل،
د یو افغان میرمنې په صفات باندې زه درته راغلی یم چې د انګلستان پارلمان او هغه غړیو ته یا هغه افغانانو ته چې وخت د افغانستان په ملي ګټو باندې نه دي خبر، هغوی ته دغه اواز ورته اوچت کړو موږ چې ورته بیا یو بندیز په بل بندیز باندې موږ تاسو نشو کولی د بین یوسو که چیرته واقعیت هغه کسان غواړي چې د افغانستان د میرمنو سره کومک وکړي او غواړي چې بدلون رامنځته شي، نه موږ تاسو نشو کولی په یو وحشت په بل وحشت باندې بدل کړو. نن ورځ که چیرته پارلمان او یا هغه افغانان چې غواړي بندیز کرکټ باندې راولي، زما د پاره د هغوی او د طالبانو فرق نشته دی. طالبانو نن ورځ په نجونو باندې بندیز لګولی دی چې نجونې نشي کولی تعلیم وکړي، او د پارلمان غړي راپورته شوي دي موږ په سپورت باندې غواړو بندیز ولګوو. آسټرالیا هم دغه کار وکړله، آسټرالیا د افغانستان د ټیم سره لوبه ونه کړله. آیا د طالبانو په فکري په ذهنیت کې کوم بدلون راغی؟ آیا زموږ تاسو نجونې وشوه کړی چې مکتوبونو ته راړی شي؟ بالکل نه. نو زه فکر کوم چې دلته فشار باید بدل شي چې موږ تاسو د کومې وسیلې نه غواړو چې استفاده وکړو تر څو موږ تاسو خپل هدف ته ورسیږو. که چېرته د اروپایي هیوادونو یا هغه د افغانانو غوښتنه یا هدف دا وي چې د نجونو مکتوبونه را خلاص شي، نو زه فکر کوم چې دوی واقعیت په غلطه لار باندې روان دي. د کرکټ په بندیز باندې تاسو بیا بیا یم چې د افغانستان نجونې مکتوبونو ته نشي تلای، د طالبانو په ذهنیت کې بدلون نه رامنځته کیږي. نو زه فکر کوم چې دلته موږ تاسو په غلط شکل باندې روان یاست، خصوصا هغه افغانان چې وقت دغه خبرو ته لمن وهي، هغوی صرف او صرف د افغانستان ګټې ته هیڅ وخت پام نه کړی، همیشه د جنگ سالارانو طرف نیولی دی، همیشه د افغانستان د بربادۍ او د وینې تویول او د هغې خبرو باندې دوی همیشه تمرکز کړی دی. نو زه فکر کوم چې دلته هغه شمېر افغانان چې نن راټول شوي دي واقعیت ملی افغانان دی همیشه ملی دریزه کړای دی نو موږ د خپل اتلان سره د خپل افغانانو د څنګ تر دریدل استو او د افغان میرمنې په صفات باندې که چیرته څو غوړي چې زما د حق نه دفاع وکړي دونی شي کولای چې په بدل کې د موږ تاسو د اتلانو د زحمت او د دوی د همت نه استفاده وکړي.
د غلارون کونکو په ورته وخت کې د کرکټ پر وړاندې د نړیوالو بندیزونو د مخالفت ترڅنګ په افغانستان کې د خزو د خوندزیو د پرانستې او نورو حقوقو د ورکړې غوښتنه هم کوله. د لارین یو تن ګډونوال قمر زمان جبارخیل وویل چې پر افغان کرکټ بندیز په افغانستان کې روانې ستونزې نه شي حلولی بلکې لا یې زیاتوي. د نوموړي په وینا
راغلو د برټانیا پارلمان مخې ته نن دغه د کرکټ ځینې اشخاص راجک شوي دي د افغانستان ملي کرکټ ټیم باندې دغه رقم ته الزامونه لګي چې ځینې د منګه پلیران چې دي هغه له د طالبانو ځینې کسانو سره عکسونه باسي او دوی په ترهګرۍ په هغه لیست کې ورته راشي او دوی باندې غږ کوي چې د منګه د افغانستان د ملي کرکټ ټیم سره د بایکاټ وکړي. دا صحیح خبره نه ده. که چېرته خبره د جنکو د تعلیم وي خو د هغې لپاره نورې حل لارې شته ده همغه حل لارو پس وګرځيږي. دغه رقم ته اقدام یا دغه رقم ته کارونه چې دوی کوي دا یوازې د منګه غو د ملي ارزښتونه لمنځه وړي. دا یوازې دوی د تعلیم ضد کسان نه دي، دا دوی نور خپل شخصي هدف لري او د دې هدف لپاره منګه دوی ته هیڅ وخت اجازه نه ورکوي. نو نن که موږ دلته د برټانیا پارلمان مخته راغلیو همدغسې به نور ګامونه هم اخلو چې دوی دغه کومې لارې چې دي یا دغه کوم کارونه چې کوي کوم پریکړه لیک چې دوی ته ورلېږي چې دوی پکې ناکام راولو. موږ هم کوشش کوو د برټانیا پارلمان کې اننه انسایډ دغه لوبي او دوی پکې ناکام
تکل شوې ده. چې د کرکټ نړیواله شورا له لوري د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافي سیالۍ د راتلونکي فبروري میاشتې په 12 نیټه د پاکستان او عربي متحده اماراتو په کوربتوب د اتو هیوادونو په ګډون پیل شي چې افغانستان به پکې خپلې ګروپي سیالۍ له استرالیا، سویلي افریقا او انګلستان سره ترسره کړي.
د اتحاد ورانه
د بلال ملګری سره ناسم بس یو ورځ روانې پانه چې بل د سیګرټ باندې مو وایو هله سیګرټ انځه خره خره چې څه خو مې شیشې ته ختمه
د ځان مې چې وړي کې مې کمزور مې هغه مسنه شمه له چې نشي ډیر زیب کړي
نه پوهیدم چې دا چرس اعتیاد هم لري.
اعتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلوي.
بلور ته د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر جاس بټلر په خپلو تازه سرګندونو کې ویلي دي د اتلانو یا چمپیونز ټرافي په جام کې افغانستان سره له لوبې انکار کول سملار نه ده. دا سیالي چې د فبروري په 26 نیټه د پاکستان په لاهور ښار کې ترسره کیدونکې ده په وروستیو څو اونیو کې پر وړاندې د سیاسیونو لخوا ډېرې ناندرۍ روانې دي. د برېټانیا د کارګر ګوند لخوا د پارلمان غړي تونیا انتونیازی د یو لیک لارې چې د پارلمان یو سل شپېتو نور غړو هم لاسلیک کړی وو د انګلستان ویز له کرکټ بورډ وغوښتل چې د طالبانو حکومت له لوري له ښځو نجونو سره د ناوړه چلند په وړاندې غبرګون وښیي او له افغان ملي لوبډلې سره د سیالي نه کوي. د انګلستان د کرکټ ملي لوبډله چې اوس مهال په هندوستان کې د جنوري په 22 نیټه له یاد هیواد سره د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیلوي. لوبډل مشر جاس بټلر په کلکته کې د خبریالانو په ځواب کې ویلي دي چې دوی به د خپلې لوبډلې د مشرتابه په لارښوونه عمل کوي او له افغانستان سره پلان شوي لوبه به ترسره شي. ښاغلي بټلر ویلي دي چې د لوبغاړي او یا لوبډل مشر په توګه په دې تړاو د انګلستان او ویلز کرکټ له مشرانو سره غږېدلی او له هر څه خبر دی خو په باور یې له لوبو بایکاټ کول مناسب کار نه دی. دا ولې د چي د انګلستان کرکټ بورډ هم د خپل سیاسي نو خبرو ته درت جواب ویل دی او د سیالي په کولو ټینګار کړی دی. د غراز د کرکټ مشهور ویب سټ کرکټ فو په یو تازه ریپورت کې ویل دي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې خزینه لوبغاړو فیروزه امیری او بنفشه هاشمی ویل دي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله اوس مهال په خپ پوزیشن کې ده او لخپل نړیوال دریز نه په استفادې سره کولای شي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د خزینه لوبډلې د جوړښت په تړاو هم خپل غږ پورته کړي او په افغانستان کې د اوسنی روان وضعیت په حق له هم خبرې وکړي. د کرکټ فو د معلوماتو پر اساس فیروزه میری او بنفشه هاشمی چې د طالبانو د حکومت پر اتک سره یې افغانستان پریخو د اوس په استرالیا کې ژوند کوي غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د کرکټ د نارینه لوبډله باید په نړیوالو سټیجونو او دریزونو کې د افغان خزینه لوبډلې د جوړښت په تړاو خبرې وکړي. د اغلی امیری له قوله لیکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ډېرې هیلې راوړې دي. د نوموړي په باور چې دغه لوبډله د دوی لپاره د رول ماډل حیثیت لري، او دوی هم ویل دي چې زه دا نشم ویلی چې یو دا نه غواړم چې ووایم چې زه د یادې لوبډلې ملاتړ نه کوم، بلکې زه اوس هم ملاتړ کوم، خو له دغه لوبغاړو زما هیله دا ده چې په نړیوال سټیج دی د افغانستان د خزینه لوبډلې د لوبو ملاتړ ته دوام ورکړي. همدارنګه د اغلی بنفشي له قوله لیکل شوی دی کله چې د افغانستان د نارینه لوبډله په نړیوالو سیالیو کې ویني او دا د لوبو کولو اجازه نه لري، دا ورته زړه بوګنونکي او زړه ماتونکي ده. د بنفشي په قول دا هم ویل شوی دی چې د افغانستان ګڼ شمېر ښځې غواړي چې کرکټ وکړي، خو د طالبانو حکومت یې له لوبو منع کوي. کرکټ کې تمکی ګو یو افغان په لومړي ځل د انګلستان د کلب کچې سیالیو لوبډل مشر ټاکل شوی دی. د افغانستان د بغلان ولایت اوسیدونکی همدرجان تیموري چې اوس د انګلستان په پلازمینې لندن کې میشته، د ځایي ملهل ویلج دویمې لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ملهل ویلج کرکټ کلب له تیرو 150 کلونو راهیسې فعالیت کوي چې په لومړي ځل یو افغان د دویم کلب لوبډل مشر ټاکل شوی دی. د ښاغلي تیموري په وینا هغه ته د کلب له 2 غړیو څخه 80 کسانو رای ورکړې ده چې خپل سریلنکای سیال څخه د شپېتو رایو په تفاوت مقابله ګټلې ده. د نوموړي په وینا د لوبډل مشرې دا فرصت ورکړې ده چې انګلستان ته د نویو راغلیو افغان کډوالو هغو ځوانانو ته د لوبو زمینه سازي وکړي چې له کرکټ سره مینه لري. دغه راز همدرجان تیموري په خپل لوبډل مشري یوازې یو امتیاز نه ګڼي، بلکې وایي چې له دې لارې به د دې فرصت هم ترلاسه کړي چې د افغانستان د کرکټ یو روښانه انځور د خپل کلب او نورو کلبونو لوبغاړو ته وړاندې کړي. هغه وړاندې وایي
زه د ملهل ویلج کرکټ کلب سره چې د لندن په شمال ختیځ کې واقع دی د 2021 څخه د اټیکینګ بالر په حیث لوبیږم. په دې کلب کې اکثریت انګلیسان دي، هندیان دي، پاکستانیان دي، بنګالیان دي، نیپالیان دي، آسٹریلین دي، افریقن دي او همدارنګه د نورو ملکونو اتباع لوبیږي. خو زه خوښ یم چې 2025 کال دپاره د کپتانۍ ټاکنې وي او ټاکنو کې زموږ دوه نفره کاندید وو چې زه وم او بل زما سرلنکای سیال وو چې الحمدلله ما په واضح اکثریت څخه دغه څخه دا ټاکنې وګټلې. دا د دې خبرې ثبوت دی چې په افغانانو کې د مشرۍ جوهر شته، فقط اعتماد په نفس په کار دی او الحمدلله افغانان د دې قابلیت لري د شي مشرۍ وکړي او شي په مخ بوزي. او همدارنګه دا د دې خبرې ښکارندوی ده چې د افغانستان کرکټ او د افغانانو کرکټ بالخصوص په خارج کې دا ډیر په مخ تللی دی، او د دې مقابله کې چې کم خنډونه دي او کوم مشکلات ان شاء الله همدغه کرکټ د لوري د کرکټ د مینوال د لوري د لوبغاړو د لوري به ان شاء الله همدغه مشکلات هم رفع کیږي.
د ویلو د چې اوس مهال په لږګونه افغان ځوانان د برتانیا په بیلابیلو کلبونو کې کرکټ کوي چې یو شمیر د انګلستان مهم لوبډلو ته هم رسیدلی دي.
ورزش مو لا ایتیات لري ساتي.
د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې تمکیګو فضل حق فاروقی او اربیا په نړیوال شلوریز لیګ کې خزلې دلې ده. د افغانستان د ملي لوبډلې کڼلاسې چټک توپا چور کې فضل حق فاروقی د جنوري په 19 نیټه د عربي متحده اماراتو انټرنیشنل شلوریز لیګ کې خطو پاچونه کړې ده. د موړي شې د مای امارات په لوبډلې کې لوبيږي، په سلور اورونو کې څلورش منډي ورکړي او سلور لوبغاړي وسوځول. خاغلی فاروقی اوس مهال د نړیوال شلوریز لیګ د توپا چورونکو په قطار کې لومړی لیک نیولې ده. په 15 سیالیو کې 12 لوبغاړي سوځولې دي. نو موړې تر دې وړاندې هم په یو لوبه کې 15 لوبغاړي سوځولې وو. په یاده لوبډله کې له فاروقي سره د نور افغان لوبغاړي وقار سلام خیر او محمد غزنفر هم لوبه کوي. د ورده چې اوس مهال ګڼ شمېر افغان لوبغاړي په دریو مهمو سوداګریزو لیګونو کې لوبېږي چې ټولو تر دې دمه ښې لوبې کړې دي. د چمپیونز ټرافی یا اتلانو جام په تړاو بل خبر دا ده چې د هندوستان د کرکټ بورډ ادارې هم د اتلانو جام ته خپل 15 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. د جنوري په 13مه نیټه د هند کرکټ بورډ ویلي دی چې روهیت شرما به د اتلانو په جام کې د یاد هیواد لوبډل مشروي. په اعلان شوې لوبډله کې روهیت شرما، شبمن گل، یشسوی جایسوال، ویرات کوهلی، شریس آیر، کیل راہل، رشب پانډ، هاردیک پانډیا، رویندر جدیجا، اکشر پټیل، واشنگټن سندر، کلدیپ یادو، جسپریت بومرا، محمد شامی او ارشدیپ سنگھ شامل دي. د هند لوبډله د اتلانو جام په الف ګروپ کې له پاکستان، نیوزیلند او بنگلاديش سره په عربي متحده اماراتو کې سیالي کوي. تر دې دمه د افغانستان په ګډون هندوستان، آسترالیا، سویلي افریقا، انګلستان، نیوزیلند او بنگلاديش اتلانو جام ته خپلې لوبډلې اعلان کړې دي، خو پاکستان تر دې دمه لا لوبډله نه ده اعلان کړې. د ولیده چې د اتلانو جام سیالۍ به د فبروري 15 نیټه پیل شي.
احتیاط وژونکي او دردناک لاره
مخکې و چې کوم څه زور راکړي او هغه زور نه نشي وکړو.
چارج نه وروسته اعصاب مې خراب شو او سلام یې کم شو.
ڈاکٹران سوال
سڑے مواد استفادہ کی یعنی نشہ کی گی ارتباط دی محیط نے قطع کی گی.
لیتیاد دا زنجغورینی لپارا بوختیا پیدا کری، مطالعہ او ورزش وکری او نوی مہارتون او کسبون ازدہ کری.
اوس دا فوٹبال ڈگر د هرات ولایت اړوند اټک انرژي د فوټبال مخکخ کلب منحل شوی دی. د هرات ولایت اړوند اټک انرژي کلب مشرانو د جنوري 15مه نیټه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې دغه کلب به نور د افغانستان په فوټبال کې ونه لوبیږي. د دې کلب مسؤلینو ادعا کړې ده چې د افغانستان فوټبال غوره لیګ په څلورم پړاو کې ملګرتیاوي پالل شوې دي او دې چارې اړ کړل چې خپل کلب ختم کړي. دوی دا هم وایي چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون دغه موضوعات نه دي څېړلي. د افغانستان فوټبال غوره لیګ په څلورم پړاو کې د اټک انرژي کلب 28 امتیاز لرل او لابو مسلم فرا سره مساوي و، خو د ګولونو شمېر یې لابو مسلم فرا کم و چې دویم مقام ته ورسېدل. داسې برېښې چې د افغانستان فوټبال اتلانو لیګ په ترڅ کې د ابو مسلم فرا او عدالت فرا سیالي چې 8-0 پر وړاندې ابو مسلم ګټلې وه د اټک انرژي لوبډلې مسؤلین شکمن کړي دي. د غراز د یاد لیګ په وروستۍ اونۍ کې د خدیم اف سي لوبډله له اټک انرژي سره لوبې ته حاضر نه شوه چې دې چارې هم د یاد کلب مسؤلین خپه کړي دي. د خدیم اف سي لوبډله بیا د افغانستان فوټبال فدراسیون له لورې له شپږ کلن بندي سره مخ شوه. د اټک انرژي فوټبال کلب له تیرو اتو کلونو راهیسې په هرات ولایت کې فعالیت درلود چې څلور ځله یې د افغانستان اتلانو په لیګ کې ګډون درلود او دوه ځله یې د یاد لیګ اتلولي ګټلې ده. اوس د آزادو سیالیو له ډګر خبر ده چې اسلام مخاچوف خپل برازیلي سیال ته د لوبې په لومړي پړاو کې ماتې ورکړه. د آزادو مبارزو لوبغاړي اسلام مخاچوف چې د روسي اړوند داغستان اوسیدونکی دی د جنوري 15مه نیټه خپل برازیلي سیال رناټو مویاکانو ته ماتې ورکړې ده. دغه سیالي چې د یو اف سي سازمان د 311مې دورې اړوند و د امریکا په کالیفورنیا کې ترسره شوه چې اسلام مخاچوف وکړی شول د لوبې په لومړي پړاو کې خپل سیال مویاکانو ته ماتې ورکړي او د څلورم ځل لپاره په 100 کیلوګرام وزن کې د تلولۍ له کمربند دفاع وکړي. په پلان کې و چې دا سیالي د اسلام مخاچوف او د ارمنستاني لوبغاړي تسوکیان ترمنځ ترسره شي، خو د لوبې له نېټې یوه ورځ وړاندې د نوموړي د نه حاضرېدو له امله برازیلي مکایانو لوبې ته تیاری وښوده. همدارنګه په دې ورځ د داغستان بل لوبغاړي نور مکمدوف له ګرجستاني سیال ماتې خوړلې ده. اوس د افغانستان له کورنیو سیالیو درته خبرونه وړاندې کوو. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څانګې له لوري د دویمه درجه ولایتي سیالیو لړۍ لا هم روانه ده. دغه سیالۍ چې د وزیر محمد اکبر خان تر نامه لاندې ترسره کیږي په څلورو ولایتونو کې جریان لري. ننګرهار، کونړ، کندهار او خوست د دې سیالیو کوربتوب کوي. د دې سیالیو د یو پړاو لوبې بشپړې شوې دي چې په الف گروپ کی د فاریاب لوبډلې وکړې شول چې له ننګرهار، بلخ، سمنګان او کابل بی څخه ټولې لوبې وګټي او د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لار پیدا کړي. په بی گروپ کې بیا د بند امیر لوبډلې وکړې شول چې لوګر، بدخشان، کونړ او جوزجان ته په ماتې ورکولو سره لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لار پیدا کړي. همدارنګه په سی گروپ کې د کابل الف لوبډلې زابل، کندار، میدان وردګ او روزګان ته ماتې ورکړې ده او په ډی ګروپ کې بیا میسینک، ریژن، غزنی، کابل سی، امو ریژن او تخار لوبډلو ته په ماتې ورکولو سره د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لار موندلې ده. د یادو سیالیو په ترڅ کې د ننګرهار لوبډلې لوبغاړي بارکزین یاسری تر ټولو ډېرې منډې کړې دي چې په څلورو پاڼیو کې 322 منډې کړې وي او 2 سلیزې وهلې وي. اعجاز الحق چې د کونړ لوبډلې لپاره لوبېده بیا په څلورو سیالیو کې 321 منډې کړې وي، هغه هم 2 سلیزې وهلې وي. ظفر الوزی هم په څلورو سیالیو کې 314 منډې کړې وي او 2 سلیزې وهلې وي، هغه هم د بلخ په لوبډله کې لوبېده. د توپ اچونکو په قطار کې بیا د بند امیر لوبغاړی نومان تر ټولو مخکې و چې په څلورو پاڼیو کې 14 لوبغاړي سوځولي وو. د مسینک سمی مبارز بیا په څلورو لوبو کې 11 لوبغاړي سوځولي وو او خلیل محمد چې د قندار لپاره لوبېده په څلورو لوبو کې 10 لوبغاړي سوځولي وو. همدارنګه د دویمه درجه ولایتي سیالیو په ترڅ کې اوس مهال د نورو ګروپونو سیالۍ روانې دي چې په دې ګروپونو کې ننګرهار، بی، کاپیسا، بوست ریژن، پکتیا، خوست الف، بغلان، سپینغر ریژن او هرات سره سیالی کوي. د ورد چې د دې سیالیو مخکخه لوبډلې به د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو پړاو ته لار پیدا کړي چې دغه سیالی به هم په نږدې راتلونکي کې پیل شي. وروسته خبر مو دا ده چې د انګلستان ملي لوبډلې هندوستان ته سفر کړی او هلته یې له یاد هیواد سره لومړی د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل کړې ده. ټاکل شوې ده چې د شلوریزو سیالیو لومړۍ لوبه د جنوري په 22 نیټه په کلکته کې ترسره شي. دغه راز دواړه لوبډلې به دویمه شلوریزه سیالي د جنوري په 25 په چینای او دریمه د پاتویشتمه په راجکوت، څلورمه د جنوري په 13 په پونه او وروستۍ بیا د فبروري په 2 نیټه په وان کې دی لوبغالي کې ترسره کړي. دغه راز دواړه لوبډلې بدري او رزنې سیالي هم د فبروري په 6، 9 او 12 نیټه په ناګپور، کټک او احمد آباد لوبغالو کې ولوبي. د وایلو د چې تر یادې لوبلړې وروسته به د اتلانو جام سیالي پیل شي.
پا ورزش کولو له نشئ موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زمونږ د دیونی د سپورتس خبرونه هم دومره و پای ته رسیږي. تر بیا او یوې بلې اونۍ مو په لوی لاس پارو. خو وخت
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.